آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم هنری نندارتون روان دی. پری خبرونه کې افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلایم. دی په خپل نظر اکاډمیک انزور را پیشنی
د خپل خط په هر حس باندې پوسی د سې کله انزورګری کې د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیایي تحقیقاتي مرکز د جکپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. دی له افغانانو سره شمنه کوي.
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه وی سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نا علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څېړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونه په وروستیو کې شیرونه لرو.
وانا دیوی ادی زامن وارو یو بل و وجل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو چراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د آغا خان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوې قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید سهیر مل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د آغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه نندارې ته ایښودل شوي. دلته د افغان ښځو په لاس اوبدل شوي سره غالۍ ایښودل شوي. تر خوای په لږ واټن دویم پورت ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان ښځو د لاس تولید دی. نندارې ته ایښودل شویو انځورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخوالی د افغانانو غم او تر څنګ یې خوښي، بریا او فرهنګ ښودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستی وي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپل د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانیستی دی. زه هیله من یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لویو سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انځورګري پیل کړه. په دې انځورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهربانۍ، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډېره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زما مینه افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انځورونو ښکلی شوی. وروسته تر دې چې پروسه شکل د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو یو شمیر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانیستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د ده د هنر په باب په تفصیل وغږیږم له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تره وو، دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. له هغه سره مې کار کړی وو نثار ایثار په نامه باندې. بیا له هغه وروسته د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ ته ولاړم. هلته مې تر 14 ټولګي پورې هلته د هنر په برخه کې زده کړه وکړه. له هغه وروسته کابل پوهنتون ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مې د هنرونو پوهنځی تر اووم سیمستر پورې ولوستله چې بیا تحولات رالو، بیا دې خواته را کډه شوم.
ښاغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنګه رسم خپور کړی دی. ځینې برخې رښتونې دي، ځینې حقیقت لري دي. یو سړی دی، تر ونې ونه جګه ده، پښې د انسان په رنګ دي خو منګل لري. له شغلي ترنک څخه مې وپوښتل چې دا ډول تخیل وار له مخه د دوی ذهن ته لاره کوي، بیا یې رسموي که د رسامي پر مهال دا تصویر ورو ورو د ده ذهن ته راغلی او برش یا پنسل بیا په هغه لور کش کړی دی.
څه وخت مخکې زه کابل کې وم، زما یو چرګ و، دا چرګ 15 ورځې راڅخه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته چې راغی، د ده په پښو کې یو چیره تړل شوې وه، دا پرې شوې وه، یعنی اتمن ده پخپله شپولې و، بېرته راغلی و، دوی چې د چا کره ورغلی و، هغوی نیولی و، د ده پښې ورتړلې وې چې ولاړ نه شي، اتمن به یې د ده د حلالولو تصمیم درلودی چې ده ځان را خلاص کړی و، بېرته هغه خپل اصلي ځای ته راغی، هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوی شوی ده. د ده دا چیره سې ما ولیده، د ده دا سیستم سې ما ولیدی، دا دا پښې سې مې ولیدې، ما ته یې ډېر څه را زده کړل، ډېر څه یې په دې را زده کړل. ما ویل چې کاشکې زموږ ډېری هغه کسان چې په وطن کې دي خو پښې د باندې تړل شوي دي، کاشکې دوی دغه خپل د پښو پړې وشکي او بېرته هغه خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ پښه چې ده، دا زه په ډېرو ځایو کې کاروم، زما په اوسنیو اثارو کې چې ده، په نویو اثارو کې، په ټولو کې د چرګ پښه ډېره زیاته کار شوې ده.
که چېرته یو څوک زما په څېر چې هغه په رسم باندې نه پوهېږي، که ستاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، د ولې باید دا ومني چې په دې کې یو سمبول نغښتی؟
موږ څو ډول انځورګرۍ لرو. یو عامه انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدی شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي، هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدی شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نه شي پوهېدی، او هغه ته داسې یو څوک په کار ده چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنی مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې، مثلا په داستان کې یا په شعر کې، د سمبول د پیدا کولو له خاطره یوه نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن په رسامي کې که تاسو خپله په اروپا کې د یو چا رسم ګورئ او یو ناشنا رسم یې سي، حقیقت ته ورته نه وي، وار له واره هم حکم کولی شي چې دغه برخه سمبولیکه ده او که نه د همغه هنرمند نور آثار هم باید وګورئ؟
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په هغو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په هغو باندې هغه خپل مسلک والا پوهېږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنګونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لوېدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د ده آثار د رنګونو او د شکلونو له لارې له فکري اړخ څخه موږ کولای شو د ده پر هغه مفهوم باندې ورسېږو. بیا که ونه رسېږو، موږ باید دی مطالعه کړو، یعنی خپله هنرمند یو ځل وپېژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پوهېږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده که نه په معاصرو هنرونو کې. او چې کله دی مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي چې ده مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی ده. دغه سمبولونه چې کارولي دي، دا یې د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپله له اثره هم، حتی که یو رسم تاسو ګورئ، هغه سمبولي کارخ ترې راخیستی شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ده، ډېره نسبت عادي تناسب ته اوږده پوزه ده. څوک به څه پوهېږي چې د دې هدف څه ده؟
خو دلته باید دی پیکاسو وپېژني، دغه په ژوند کې څه واقع شوي دي چې د داسې یو اثار جوړ کړي دي او په کوم رنګ یې جوړ کړي دي. بله دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې آثار سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی د رازړیږي، له دې څخه خلک رقم رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کیسې مثال زموږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ سي مثال کېدای شي هغه ور په یاد شي. کېدای شي یو انسان دی کتاب ته ورته کیسې مثال، یو انسان دی یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي یا د خپل ژوند مطابق هدف جنې اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کرا او دقیق پوه شي، مثال د ریسرچ لپاره بیا دی کولای شي چې هنرمند مطالعه کړي.
ستاسو رسمونو ته به راوګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چی شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا دی دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی. دای شي کله انزورګری کوي د پانزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنک سب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلی دی چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوی دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کې دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. ورسته ورسته می فکر وکړ چې دا کار خو یو کیمرا هم کولای شي، یعنی یو کیمرا تر ما ښه عکس اخستای شي. دا یو انزورګر او د کیمرې ترمنځ فرق په پچیش کې وي. بیا ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې می یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به می کار کوسی هغه ته من بیخي خوله نه ورکړې، یا به خوله بیخي نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوختم. معاصر هنرونه شې دی په کې نو یو مخ د هنر په برخه کې می ډیره غټه ازادي پیدا کړه، چې په کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخستای شو، په انزورګری کې اخستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کړو.
له نورو هنرونو تاسو د رسم لپاره استفاده کوئ؟ مثلا له شعر، له داستانه تاسو ته الهام درکوي چې رسم وکړي؟
ډیر زیات شیبر صاحب، د شعر په برخه کې چې ده، یعنی زما ډیر تغیر هم له ځینو شعرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شعرونه دي، دغه سي نور د اوس عصر تکړه شاعران دي چې د هغوی شعرونه دي یا بیتونه دي، هغه سي کله زیل ولما ماته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مازغو کې ماته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویخیم.
لافغان انزورګر اقبال ترنک څخه په مننی پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 20 کلونو په عمر مړ شو. دی وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا وس راکوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي،
هم کره کتنه.
د ازادي رادیوی ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې مو له څو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د همالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپورې څېړونکی فضل اختر دی. د پدې مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه څېړنې کوي. ښاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د دې د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واورې په پوښښ کې د میاشتې او کال له مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2013 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د هومالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بل پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم، باندې نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا و چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واورو او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کولو وظیفه ورته دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د پاره دوی کار کوي. په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمنټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې هغه وی د دوی، خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نورو خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیق نه شم ویلی، خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي یغه ته بیا کتاب وای، او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وای. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وجدا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چپاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی، پکې دومره ملکونو څېړنې د یو کس ته وس کار نه و. نو دی وجنا دلته ډېر لیکوالان دي، دا مجله نه ده، دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق کوي، یو ځان ته وطن باندې، مملکت باندې فوکس کوي، تمرکز کوي. نو دی وجنا ډېر لیکوالان لري، هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري.
اختر صاحب، د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی، نو ستاسو ونډه تر نورو ډېره ده په دې کتاب کې، دا علت ده؟
د افغانستان باره کې چې کوم فصل ما لیکلې ده، هغه اولین لیکوال زه یم، بیا زما سره نور پروفیسران دي، ساينس پوهان دي چې هغه مرسته سره په دې کې شامل دي. دی وجه نه هغه کریډیټ ټول ټیم ته اصلا، خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانې د اوبو پارک باندې بحث کړی دی. نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی.
ساینسی مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي، څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي؟
په ټوله کې افغانستان کې په دوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډېر زیات کم شوي یا د نش برابر دي. هغه څوک غواړي دنه استفاده وکړي، هغه یا څېړنوالان کولی شي، هغه کس د اوبو برخه کې پلانګزاري کوي، څېړنې کوي، د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولای شي استفاده وکړي. او په دې کې د ضرورت داري افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان گزاري کېدله، هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته، نو ارقام نشوال د وجه فرضي شیان بکېدل. دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کومه پلان گزاري کېږي، مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ د ویل کېدو د لارې ترازی، په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واور پوښښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی، مثلا یا په کومو میاشتو کې کم یا زیات دی. نو 2003 کال نه واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوښښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی. په دې کې نو موږ هغه پیشبیني کولای شو چې د پلان گزارۍ لپاره د دغې موادو دغه نتایج چې زموږ دي د دې نه په پلان گزارۍ په برخه کې استفاده وشي. اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی، فکر کوم زمونږ فعلی د محصلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت دا اجازه نه ورکوي چې دغه مواد ته حتی لاسرسی پیدا کړي. دغې وجې نه زه حاضر یم چې که څوک ما سره رابطه وکړي، زه په مفته توګه هغې سره وړیا توګه هغې سره دا مواد شریکم، او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشحاله به شم چې زه ورسره کومک وکړم په هغې موادو شریکولو کې او د هغې په تشریح کولو کې.
په وروستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو. په افغانستان کې چې څېړنې هم سخت دي او لاسرسی هم ډېر روشانو ته څوک نه لري، له نړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو په رنګ آشنا نه وي، دا کارونه خو تاسو ته بهتر معلوم دي، ډېر سخت دي. که په دغو پوهنتونونو کې دوی له دې نه استفاده کولی شي، تاسو مرستې ته حاضر یاست؟ مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کې او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکړي؟
بېخي ولې نه، زه به ډېر خوشحاله شم که چېرته د افغانستان په هر پوهنتون کې، که هغه پکتیا ده، که هرات ده، که ننګرهار ده، که کونړ ده، که لغمان، زمونږ تحقیقات چونکې ټول افغانستان لپاره دی، د افغانستان ټول دریایي حوزې، په بعضو کې کابل دریایي حوزه ده، صرف په بعضو کې د افغانستان ټول دریایي حوزې دي، زه هر وخت څلور ساعت آماده یم چې دغه محصلین سره یو لیټر واخلم، مثلا یا دوی سره یو سیمینار ورته جوړ کړم، دعوت کړي ته په هر څومره چې زما په وسو توان کې وي، زه غواړم دا مواد سره مفت شریک کړم، او غواړم دوی سره څو ساعته بحثونه هم داسې ولرم که دوی احیانا غواړي چې په دغه شانتې ورته مسایلو باندې بحث وکړي. چونکې تحقیق لپاره متاسفانه په تېرو کلونو کې هم اوس هم دولت بودیجه نه لرله، زمونږ افغانستان د یو د فقیر ترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تېړنو لپاره د بودیجه ورکړي، دا ډېرې زیاتو پیسو ته ضرورت لري. په دغه صورت کې اگر هغه شی چې زمونږ د وسه کې هغه د موادو شریکونه ده، یا دوی سره سیمینارونه ورکول دي، او د دوی سره پوهاوی دی، او که دوی غواړي همداسې ورته څېړنه وکړي د لیسانس په کچه باندې، لیسانس په کچه باندې یا د ماستري په کچه باندې، زه او زه به کوشش وکړم چې زما نور ملګري هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پوهنتون کې هغه دغه اداره کې دي، کوشش به وکړو چې دغه شانتې د دوی سره سیمینارونو کې کومک وکړو، دغه مواد ورسره شریک کړو، دا ورته تشریح کړو.
له ښاغلي اختر څخه په مننه، د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو. سروش کتاب پلورنځي په کابل کې د افغانستان نظامي تاریخ چاپ کړ. دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړلی دی. د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر په اړه آزادي راډیو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ د ښاغلي علی احمد جلالی د 2015 کال په خیر کې لیکلو، چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کریمی پښتو ته ژباړلی. دا کتاب درلس فصله لري، چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلونه سوي دي، هغه باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګ پوري په 1598 صفو کې په خه کیفیت وزیري سایز کې چاپ شوی ده.
په کابل کې علوم اکاډمي د څېړنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري، او په دې اثر کې د 1499، 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي څېړنیزو سیمینارونو او کنفرانسونو، ادبي محفلونو، مشاعرو، د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نېټې، د نویو چاپ شوو آثارو، او هم د بیلابیلو ادبي بهیرونو او ټولنو فعالیتونو، او هم د څو تلویزیوني او راډیوي فرهنګي او ادبي پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. دغه اثر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کال مخکې یو کتاب، بیواکه صورتونه، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل ښکلی اثر دی چې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خوست کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی به واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی، او د دې کتاب محتوا څه ده؟
په دغه کتاب کې هڅه شوې چې فیمینیستي ادبي نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړي. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی، فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کونې هغه خوځښت دی چې په لویدیځ کې رامنځته شوی دی او بیا یې پر تاریخ هم بحث شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه یې وهلي، تر کومه ورسې ټولنې ته یې ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دغه ده چې په ټولنه کې عدالت قیم کړي، یعنې دغه جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بحث د فیمینیستي کره کتنې په هکله دی، دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستي کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستي کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستي کره کتنه نروکي د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي، او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستي کره کتنې موخه دا وه چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بله موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوست او لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي، او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده، او بل په د سبکونو او ژبې د جنسي سیاستونو په اړه د پوهاوي زیاتول هم د فیمینیستي کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې دغه جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته، چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات یې راټول کړي دي، بلکې په هغه یې تحلیل کړي او شنلي دي. دا زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دغه کار شوی دی، او په راتلونکي هم هیله ده چې نور کسان هم دې ته توجه وکړي او دغه کار وکړي. ولسی ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لیوه خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي، یعنې ښځې په هغې کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې، نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل کون څخه سر ټکوي او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي، په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي کومې د ښځو له لورې ویل شوی دی او خپل فریاد ورکې کړی دی، او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نورو لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاصتاً د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري، او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وغواړي کار وکړي، هم په عقل له چا کمه نه ده، هم په علم له چا کمه نه ده، له نارینه کمه نه ده، بلکل دا هر څه کولای شي. او دا باید هیر کړو چې ښځې کمزوري نه، داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولای شي. هماغه څه چې نارینه کولای شي په اسانۍ ښځې هم کولای شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د هلک تعلیم ته فکر کیږي خو د نجلۍ نه کیږي، او بیا کله نجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله د تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تی په ارزښت هم پوهېدلې چې تی ولوله. یعنې د نورې پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنی نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولای شي ډېر څه وکړي. یعنی په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینیزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی، او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مې دا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ورباندې شوې ده.
د 12 ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې، ل آزادی رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې د عابدې سپوشموي او نعیمی غنی شعرونه لرو، خو مخکې تر دې شعرونو د شعر وی ځالې ته سر ورښکاره کوو. د افغانستان د ننه بهیرونه په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې د ګڼو په باور د شعر او ادب د خوړېدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوه ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له لومړي ټولګي تر ننه دې بهیر ته ورځي. د ده په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملي زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي له بیلابیلو فکرونو له بیلابیلو نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ له بیلابیلو پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب ووایو مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته وویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلی پیغام کې وویل:
پکتیا علمی ادبی بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلابلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبی یا علمی لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي:
ورې نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیږه له ځوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق له ملګرو ډکیږي. تیانا علمی او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډي وډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړېدا دي.
په ګردیز کې د پکتیانا ادبي بهیر راپور و. په ادبي بهیرونو کې نجونو د جمهوریت په وخت کې هم ډیره لږ برخه اخیسته، او نن سبا نجونې او میرمنې په دې غونډو کې نه ښکاري. خو په پښتو ادبیاتو کې د ښځو پر وړاندې هیڅوک سترګې نه شي پټولی. کلنډۍ له دې ادبیاتو لرې کړو، حال به یې څه شي؟ د نعیمې غني شعر لرو چې مینې صابر ویلی:
عجیب لوبه ده ترمنزه، ده سیله یو چراغ، توفانیش پده، په خطره که میکیگ ده یو چراغ. چیرتا چی اقل زولنیوی خیال وزر نلری، چیرتا چی اقل زولنیوی خیال وزر نلری، حلتا پا چطم رنا کوی سپوگمه یو چراغ. دوارا دیوی ادی زامن دوارو یو بلو وجل، دواړه د یوې ادې زامن دواړو یو بل ووژل. اوس په دوو شناختو منجوره یوه مورکه یو څراغ. ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي، ګړۍ په څومره تقدس د وخت سپې اړوي، او کور دی ډک له انتظاره د کړکۍ یو څراغ. ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي، ځنې ترور وي چې اول خپل کوم هوس پوره کړي. چا سره غم وي د یوې مړۍ ډوډۍ او څراغ. آبا ما نه وی په تعلیم به د شمله لوړه کم آبا ما نه ویل چې نخه ستا پګړی او څراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ په ټوله لاره ډارېدمه پنجله یو څراغ
مینی صابر د نیمې غنی شیر د کلمه کوه له دوی مننه د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې په یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندې د ماتېدو هڅه کوو لا بیرې سپوږمۍ څخه په مننې چې دا شعرې ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې
ته خو وی زما زړګي کې دیر شوی زه نو ولې تر کعبې در سره لاړم ما د عشق په اوبو ځان و پاک ساتلی د جنون تر دایرې در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیره نه کړم زه چې لوچې پخې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پښېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د میو راڼه ګوټي زه تر عرشه پیمانې در سره لاړم ته مې هیله ته ارمان ته مې زړګی وې د ژوندون له زاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګیه تر دې دمه تر آخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینه کنری تار کې تړلې په وړو کې اشارې در سره لاړم ګوره ستړیم له جنګه سوله غواړم ستا لپاره تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې ایثار یې زه له خپلې حافظې در سره لاړم خلک وایي چې ته تلې خو زه لا هم یم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې ما نه د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومه نو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شعرونه پخوله تر آخرې قصیدې در سره لاړم
دا به د سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
deni melare mal na mar dhandu paywash param arze kar dhandu ځان ور پورې ونخلو تر څو بزان ور پورې ونخلو لمن تندې آخر لګر د ژوند لمن تندې آخر لګر د ژوند
پغم نرزی کرد جندون.